یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي راډیو نه روانه نیم ساعته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ګڼو نورو موضوعاتو تر څنګ اوري چې افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ګواښ کوي چې که ولایتي دفترونه یې ژر خلاص نشي نو ښایي انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې ایران د فرانسې پولیس تورن کړل چې په پاریس کې د دې هیواد پر سفارت د حملې په مخنیوي کې سمدستي اقدام کړی دی. خو له دې هر څه د مخه سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر مسله بحث کوي. ایران وایي چې افغانستان یې د ځینو وارداتو مخه نیولې ده. د مقدونیا صدر اعظم له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې په روانو ټولپوښتنو کې برخه واخلي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په یو اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش پر تازه راپور چې د افغانستان په باب دی بحث کیږي. د یونامه په حواله د دې غونډې په یو برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یا مموتو هم خپل راپور وړاندې کوي. د یونامه په اعلامیه کې ویلي سوي چې د امنیت شورا دغه غونډه سبا دوشنبه د نیویارک پر وخت د ماپښین پر دروی بجو ته چې د افغانستان پر وخت د شپې 12:30 بجې کیږي پیلېږي. ایران وایي چې د افغانستان د ګمرکونو ادارې لنن یک شنبه څخه له ایرانه د نفتي تولیداتو، سیمنټو، پولادو او کاشي واردات منع کړل. د ایران د صنعت، سوداګرۍ، قانونو او کرنې د خونو یو غړي علي شریعتي د شنبه پر ورځ ویل چې افغانستان دغه بندیز پر ایران د امریکا لخوا د لګول سویو بندیزونو په لړ کې وضع کړی دی. شریعتي ویلي چې د افغانستان ګمرکونو ټولو سوداګرو ته ویلي چې له ایرانیانو سره خپل حسابونه تصفیه کړي او تر ټاکلې مودې وړاندې هغه مال هیواد ته وارد کړي چې مخکې تر مخکې اخیستی دی. په هرات کې پولیسو نن سهار د لوی ملي ائتلاف د غړیو د تحسن هغې خیمې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مخې ته یې درولې وې ټولې کړې. د هرات امنیې قمندانې ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دوی چا ته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفتر وتړي. ده وویل چې د ائتلاف ځینو غړیو له سرتیرو سره شخړې کړې چې ځینې کسان نیول سوي او ورڅخه تحقیقات روان دي. په هرات کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤولې من امی سادات ویلی چې د دوی کارکونکو بیرته خپل کارونه تاسوونه سوي دي. د پداسل کې د چپرون په کندهار کې د لوی ملي ائتلاف غړیو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفتر وتاړه. دوی ټینګار لري چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات د درغلیو د مخنیوي لپاره د بایومیټریک په سیستم سره ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ټینګار کړی چې دغه انتخابات به له درغلیو څخه پاک وي. تکل سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه له سریلانکا سره وکړي. د شپږو غوره آسیایي لوبډلو په ګډون د آسیا کپ سیالي پرون د سریلانکا او بنګلادیش د ټیمونو په مسابقې سره پیل شوې. بنګلادیش دغه سیالي په 130 منډو وګټله. افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بي ګروپ کې دی او هند، پاکستان او هانګ کانګ په اي ګروپ کې مسابقه کوي. د هر ګروپ په دوه مخکښ لوبډلې بل پړاو یا منځلوب ته وځي. دغه مسابقه د متحده عرب اماراتو په دوبی کې ترسره کیږي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې یادې د خپل هیواد لپاره نوی نوم اومني یادې له بې‌ثباتۍ او انزوا سره مخامخ سي. د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن یک شنبه خبره سوي زایف د مقدونیا له خلکو غوښتنه وکړه په هغه ټول پوښتنه کې چې دغه هیواد د نوم بدلولو لپاره رابلل کیږي مثبته رایه وکاروي. په پام کې ده دغه ټول پوښتنه د سپتمبر پر 10 د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا د نوم بدلولو لپاره وسی. د ټول پښتنه له گاونډي هیواد یونان سره تر موافقې وروسته رابلل کیږي چې د مقدونیا د نوم پر سر له دغه گاونډي هیواد سره د څو لسیزو لانجه ختمه سي. دغه لانجه له 1991 میلادي کال څخه سرچینه اخلي چې مقدونیا په سوله ییز ډول له یوګوسلاویا څخه جلا سوه او د مقدونیا د جمهوریت په نوم یې خپلواکي اعلان کړه. یونان پر دغه نوم ځکه اعتراض لري چې په خپله خاوره کې یې یوه سیمه په همدې نوم ده. د لندن شاروال صادق خان او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د غړیتوب په اړه د یوې بلې ټولپوښتنې غوښتنه وکړه. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې له دې اتحادیې د بریتانیا رسمي وتلو یا بریکزیټ د ټاکل شوې موده په رانژدې کېدو ده. د لندن ښاروال په یوې لیکنې کې چې نن یکشنبه په ابزرور ورځپاڼه کې خپره شوې لیکلي چې له اروپایي اتحادیې څخه تر بشپړ وتلو مخکې باید د خلکو نظرونه وپوښتل سي. پخواني صدر اعظم ټوني بلیر هم چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوی دی د دویم ځلې په ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې چې بریتانیا د راتلونکي میلادي کال د مارچ پر 9 نیټه له اروپایي اتحادیې څخه رسمن ووځي. او د امریکا په جنوبي کارولاینا ایالت کې د فلورنس طوفان له کبله د تلفاتو شمېر 1200 کسانو ته ورسید. د امریکا د هوا پوهنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولاینا په ډېرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول او له کبله یې بهېدلو سیلابونو په دغو سیمو کې سلګونه زره کسان له خطر سره مخامخ کړي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې د امریکا په دواړو ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان برېښنا نه لري.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مسایل لرو. په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدل د دغه کمیسیون د مسؤلینو اندېښنې راپارولې.
د ټاکنو د دفترونو بندیدل د ټاکنو د تاخیر په معنا باندې ده چې دا کمیسیون ته هیڅ کله هم یوه ورځ په دغه حساسه مرحله کې د زغم وړ نه ده.
په دې اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نظر هم پوښتله ده.
د دفترونو تحل د حل لاره نه ده، بلکې موږ په هغه لارو چارو باندې باید غور وکړو چې نورو حقونو ته صدمه ونه رسیږي او هغه هم باید له ګواښ سره مخامخ نه کړو.
په یو بل راپور کې اوري چې د ملي دفاع وزارت اعلان کړی چې د کندهار د امنیت د ټینګښت په موخه په 4 ولسوالیو کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولې جوړوي. په نړیوالو مسایلو کې مولا دې خبرو چې ایران د فرانسې پولیس تورن کړل شي په پاریس کې د دې هیواد پر سفارت د حمله په مخنیوي کې سمدستي اقدام نه ده کړی. نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په 12.9 او په 3.15 اف ام سپو باندې په ټول هیواد کې کول شي چې واوري. د هم د خبرونه د سرموزو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو تړل کېدل به انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبه پر ورځ په یوې خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل د ولایتي دفترونو د تړل کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف همداشان په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې وروستی اقداماتی په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره کړی دی. دغه موضوع زما همکار رحمت افغان تعقیب کړی ده او دمګړی سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني په اړه نور جزئیات څه دي؟
مننه. وروسته له هغه چې په یو شمېر ولایتونو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه وتړل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غبرګونی راوپاراو. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد په یو خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل چې په دې برخه کې کوټلي اقدامات وکړي او څوک پرې نږدي چې په داسې حساسو شرایطو وخت کې چې انتخاباتو ته کمی ورځې پاتې دي د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. ښاغلي سیاد وویل
نن په مرکز او سبا په ولایتونو کې د دفترونو بندیدل د دې معنی لري چې هغه څوک چې دغه اقداماتو ته لاس اچوي هغوی انتخابات تاخیر سره غورځي او انتخابات بیا په خپله نیټه باندې نه کیږي. هر څوک چې دغه کارونه کوي انتخاباتو د تاخیر او خدای ناخواسته د انتخاباتو د ځنډ مسؤلیت به بیا د همغو نورو په غاړه باندې.
ښاغلی سید وویل چې دوی په پوره توان او وس هڅه کوي چې په ټاکلي وخت چې د میزان 28 د انتخابات ترسره کړي هغه تور پورې کړي چې یو شمېر کړی نه غواړي دغه انتخابات ترسره کړي. دوی له حکومت نه هم ګیله وکړه چې په خپل وخت باندې اندل موخه اقدامات نه کوي. همدارنګه له ناظر بنسټونو انتخاباتي شریکانو نه نړیوالو ناظرونو همدارنګه مدني فعالانو نه ګیله وکړه چې دوی دلچسپي نه لري د انتخاباتو د کمیسیون په ترسره کې انتخابات ترسره کېدو کې په دغه سال کې چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تیر ورځ په بلخ، کندهار او هرات کې د انتخاباتي دفترونه وتړل او خبرداری ورکړل که چیرې غوښتنې ونه منل سي په یو شمېر نورو ولایتونو کې به هم چې دوی د حساب له مخې شل ولایتونو کېږي دفترونه وتړل دي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف درې غوښتنې دي: انتخاباتي نظام اصلاح، د حکم ثبت نام څه شوی دی، د دوی په وینا دا جالي ده باید له منځه ولاړ سي او انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي. په ورته وخت کې نن یو خبرې ناسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درلودله چې د خپلو مهالویش سره سم، یعنی ټاکلي مهالویش سره سم، د خپل کارونه مخکې وړل. د سرپل، زابل، فراه همدارنګه د پنجشیر ولایتونو کې د رای ورکوونکي د نوم ثبتونې فهرست هم اعلان کړ. خو له دې ټولو سره سره بیا هم د افغانستان لوی ملي ائتلاف په خپلو پخوانیو خبرو څرګندونو باندې ټینګار کوي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لوی ملي ائتلاف یوې له تقلب او تخلق ډکې لړۍ څخه چې د انتخاباتو په نوم باندې د ارګ لخوا څخه مهندس شوې ده ولاړه ده او اجازه نه ورکوي چې دغه تقلب او تخلق د ټاکلو په نوم باندې ترسره شي.
د افغانستان حکومت د دغه لړۍ په سلسله کې د هرات ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه چا چې دروازې بندې کړې وې په هغه د بیرته خلاصون لپاره اقدامات کړي دي.
ډېره مننه افغان صاحب د یادونې ده چې له دې وړاندې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم ویلي وو چې حکومت د انتخاباتو د مهندسي کولو په هڅه کې ده. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو، په یو شمېر ولایتونو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا د انتخاباتو د ولایتي دفترونو د تړل کېدو او په دې اړه د انتخاباتو د کمیسیون د اندېښنو په اړه زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده او دغه موضوعاتو په اړه یې ورڅخه پوښتنې کړې دي. ښاغلی رشید وایي:
ډېره مننه، موږ له اوسني وضعیت نه بېله شکه چې اندېښمن یو او دا د پروسې په ګټه نه بولو، نه یوازې په ګټه نه بولو، بلکې دا کولی شي خپل ذات کې په افغانستان کې د ټاکنو بهیر ته او دغه ولسواک بهیر ته چې تازه د ودې په حالت کې ده خپل جدي ګواښونه ورسوي. د دفترونو تحل د حل لاره نه ده، بلکې موږ په هغه لارو چارو باندې باید غور وکړو چې نورو حقونو ته صدمه ونه رسېږي او هغه هم باید له ګواښ سره مخامخ نه کړو. دا بهیر د افغانستان د ټول ولس پر برخلیک پورې تړلی ده، په هغې کې څوک رای ورکوي، په هغې کې څوک کاندید ده، که څوک کاندید نه ده یا رای نه ورکوي، یعنی د ټول د افغانستان وګړي له دغه وضعیت او دغه پروسې نه متاثر کېږي. نو د موږ کړنې باید ډېر مسؤلانه وي. په ټول کې موږ هم د حکومت د افغانستان، هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون، هم د سیاسي ګوندونو له دغه کړنو او چلند څخه راضي په دې خاطر نه یو چې تر اوسه پورې د قضایو سره په مسلکي په ډېر غور سره او په عینه په اړخیزو توګه باندې برخورد او چلند نه ده شوی. په دې کې هغه طرفګنۍ چې سیاسي طرفګنۍ دي، په عین حال کې هغه سیاسي خودپایګانې چې دي، او په عین حال کې د نهادونو نه ځواب ویل او د دوی ټیټ ظرفیت د دې لامل ګرځېدلی چې بالاخره په پایله کې د دغه بحرانونو شاهدان واوسي چې مخکې له ټاکنو څخه
لوی ملی ائتلاف غوښتنې په داسې حال کې چې انتخاباتو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده، فکر کوئ چې دا غوښتنې په دې اوس وخت کې د عملي کېدو وړ دي؟
له بعد مرغه چې اوس هغه د عملي کېدلو وړ نه دي، یوازې د ټاکنو څخه د څارنې موضوع چې په درې ګونو شرطونو کې یا درې ګونو غوښتنو کې مطرح ده هغه عملی وړ ده. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه همدارنګه سیاسي ګوندونو څخه غواړو چې په یو میکانیزم او یو چوکاټ باندې دوی ترمنځ باید تفاهم وسي چې سره کم دغه پروسه په ټوله مانا د څارنې وسي، که هغه د موادو لیږ ده، که هغه د مرکزونو کې د پروسې مخته بول دي، که هغه د شمېرنې بهیر ده، او که هغه د موادو او د ارقامو بېرته راغونډول دي. یعنې مجبور کې دغه بهیر کې دلی شي د یو ښه میکانیزم طریقه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د ترمنځ د تفاهم په اساس باندې تر هغه ټولیز نظارتي په خص لاندې راشي. اما دا چې سیستم بدلون ومومي هغه اوس وخت هم نه ده، نه قانون تعدیدلیدای شي او نه هم کمیسیون د ظرفیت لري چې کوم سیستم چې عذاب بولي هغه مدیریت کړي او په عین حال کې د بایومټریک بحث ده. بایومټریک موضوع یو ضرورت ده لپاره موږ په پروسې کې بس فساد را مسستوي ده، اما اوس موږ شونه نه بوله په دې خاطر چې تقریبا یو میاشت انتخابات پاتې ده، نو که دوی کلي سره در غوښتنه لست کړي هغه موارد چې اوس ممکنه دي په هغه باندې تفاهم وشي، او هغه موارد چې ممکنه دي د ملل متحد په ضمانت سره هغه د یو عملي اصلاحاتي برنامه.
رشید صاحب، اوس چې ستونزه تر دې حل حد رسېدلې ده، ستاسې په نظر باندې حل لار څه کېدلی شي چې د ملي ائتلاف غوښتنې ومنل شي بالاخره انتخابات هم ترسره شي؟
مهرباني. زما باورې په دغه بهیر کې یو لوی مرض ده، همدارنګه سیاسي طرفګنۍ په دغه تشکیلاتو کې بل جنجال ده. نو فکر کوم چې دا ظرفیت په درې وړو خواوو کې، نه په کمیسیون کې، نه په حکومت کې او نه هم سیاسي جریانو کې شته چې دوی سره کښېني او دغه بحران حل کړي. موږ په دغه وجه کې د ملګرو ملتونو له ادارې څخه په جدیت سره غواړو چې هغوی باید فوري مداخله وکړي او دغه پروسه ټولو خواوو ته د قناعت په مکانزم باندې برابر
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر سره موز مهد همکار اکرام الله اکرام مرکه اوریدله. اوس هم اکرام الله اکرام درته اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر پر مهال له افغانستانه د وارداتو په برخه کې د سانتیاو رامنځته کولو ژمنه شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه سفر پر مهال افغان چارواکو پاکستانی پلاو د دواړو هیوادونو په اقتصادي موضوعاتو شته ستونزې هم خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان د افغان سوداګرو د لاس سانتیا په هدف پاکستان ته د افغان وارداتو په اوسنۍ تګلاره کې بدلون راولي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د کړکېچ له امله سوداګریزه راکړه ورکړه تر بل هر وخت کمه شوې ده. ټاکل شوی چې د کابل نړیوال کرنیز نندرتون روان لمریز کال د میزان په 11مه د کابل د بادام باغ په سیمه کې د دریو ورځو لپاره جوړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د خبر پاڼې د معلوماتو لمخې چې په دې کرنیز نندرتون کې به کورنی کرنیز پروسس شوي محصولات، لاسي صنایع، کرنیز ماشینالات، سولر سیستم او کرنیز فعالیتونه نندارې ته وړاندې او فرهنګي میلې به ترسره شي. په خبر پاڼه کې همداشان راغلي چې په دې نندرتون کې به کاري زمینې رامنځته او د پانګې چونې په برخه کې به بیلابیل قراردادونه لاسلیک شي. هاونن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د ځینو خوراکي توکو بای په دې ډول دی: یو بوجي قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1450 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجي 2040 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1040 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 8 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، یو اماراتي درهم 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومن 8 افغانۍ شل پوله او زر پاکستانی کلداري 1508 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا هم ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته راځو. ایران د فرانسې پولیس تورن کړل چې په پاریس کې د دې هیواد پر سفارت د حملې په مخنیوي کې سمدستي اقدام نه دی کړی. د فرانسې پولیسو ویلي چې د جمعې په ماښام یو شمېر کسانو د دې سفارت ودانۍ ته ډبرې او نور شیان ورګزار کړل او شیشې ورماتې کړې. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ایران د فرانسې پر پولیسو د دغه تور په اړه څه دلایل راوړي دي؟
بلې وسال صاحب، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي چې د فرانسې حکومت باید په دې هیواد کې د ایران د سفارت د خوندي کولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه کار اخیستی وی. د ایران ایرنا رسمي خبري اژانس د قاسمي له خولې خبر ورکوي چې ویلي دي په خوښنۍ سره د فرانسې پولیس هغه څه چې تمه یې کېده په خپل وخت د پیښې ځای ته راونه رسېدل او حمله کوونکي هم د ده په وینا د یوې تر روسي ډلې غړي وو. خو له دې سره سره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د شنبې په ورځ تایید کړه چې د دغې حملې په ارتباط څو تنه نیول شوي دي. بلې وسل صاحب
د فرانسې پولیسو په دې اړه بیا څه ویلي دي؟
د پاریس د پولیسو یوې ویاندې یوازې دومره ویلي چې یو شمېر کسانو د ایران سفارت ودانۍ ته ډبرې او نور شیان ورګزار کړي او ښیښې یې ورماتې کړي دي. هغې په دې اړه چې دغه کسان څوک وو چې په پاریس کې د ایران د سفارت په مخ کې راټول شوي او هدف یې څه و نور معلومات نه دي ورکړي. خو د پولیسو دغې ویاندې ویلي چې پولیسو 12 تنه تلاشي کړل خو هېڅ یوې هم توقیف نه شو ځکه د سفارت کارکوونکو نه غوښتل چې له هغوی رسمي شکایت وکړي.
ایران بیا سویلی په دغه چهغه حمله بلاخره چا کړی ده؟
د ایران نیمه رسمي خبري اژانس فارس د راپور لمخه شاوخوا 1500 کورد فعالانو د دې پیښې په محل د سفارت په مخ کې د ایران بیرغ ته اور ورته کړ او په ډبرو یې د ودانۍ کې مات کړی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور لمخه حمله کوونکي د ایران د کوردستان د کومله ګوند غړي خودل شوی. خو د دې ګوند یو سیاسي فعال له دې راډیو سره بیا په خبرو کې د اړه به خبري خوتلې ده. تیرونه دی ایران د سپاه پاسداران انقلاب زوګ د عراق په شمال کې دی ایران د کوردستان د خلق دیموکراتیک ګوند پر مقر او توغندي وشتل. دا ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي. ایران فرانسې هم تورنه کړي چې د هغو سیاسي مخالفو ډلو ملاتړ کوي چې هڅه کوي د ایران رژیم نسکور کړي. خو پاریس دغه دعوی رد کړي دی. بلې وسال صاحب
ډېره ډېره مننه کوو نوري صاحب کور اومدان له معلوماتو مو مننه کوو. زما همکار نوریاس نوري و اوس هم راځو یوې امنیتي موضوع ته. د ملي دفاع وزارت اعلان کړی چې د کندهار د امنیت د ټینګښت په موخه په څلور ولسوالیو کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولې جوړوي. د کندهار اوسیدونکي وایي د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو رامنځته کېدل به د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نور حال د صادق رښتینی په دغه راپور کې
په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو چارواکي وایي د کندهار د لیرو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت په موخه د دې ولایت په جړی پنجوایي شاولي کوټه او ارغنداب کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو 15 ټولې جوړوي چې هر ټولې بل سلو څخه تر یو سلو شلو پورې سرتیري ولري. د 215 ماتل کلی اردو کمانډان جنرال امام نظر بهبود وایي دغه ځواکونو ته دوه میاشتې پوځي روزنه ورکول کیږي او وروسته ورته د ملي اردو د ځواکونو غونډې وسلې مهمات او نور امتیازات ورکول کیږي. د بهبود په وینا د دغو ځواکونو د لومړي ټولي پوځي روزنه بشپړه سوې او ډېر ژر به د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ځای پر ځای او د سیمې د امنیت لپاره به عملاً کار کوي. د 215 ماتل کلی اردو کمانډان زیاتوي چې د دغو ځواکونو په جوړښت کې د سیمې اوسیدونکي د ملي اردو پولیسو او ملي امنیت متقاعد سوي افسران ځای پر ځای سوي. بهبود وویل چې د ملي اردو په سیمه ییزو ځواکونو کې به جذبې دونکو کسانو ته زده کړې ورکول کیږي او د سرغړونې په صورت کې بور سره قانوني چلند کیږي.
هیڅ منصوبې اردوی محلی حق نداره که از کس دایک وشور زکات
دی وای د محلی اردو هیڅ غړي دا حق نه لري چې د کوم چا څخه د او شراب زکات په نوم څه وغواړي. کچیر کوم څوک داسې څه وکړي نو د ملي اردو د منصبینو په ډول به مجازات او مکافات سي. کچیر بیا هم د محلی ځواک کوم غړي خدای مکړه د قانون خلاف عمل کوي ژر تر ژره به قانوني چلند ورسره وسی.
کار خلاف قانون میکنه دفعه مو به قانون سپرده میشه.
په اینی وخت کې د کندهار اوسیدونکي د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو رامنځته کېدل د کندهار د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور بولي او له چارواکو غواړي چې دغه ځواکونه ښه تجهیز کړي.
زه نظر محمد د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نو په دې موږ ډېر خوشبینه سول او خوشحاله سول چې د کندهار ولایت پولیسوالۍ کې محلي اردو فعال کیږي. دا ملي اردو چې فعال شي دا به د کندهار ولایت ولسوالیو پرمختګ د پاره مې امنیت به راشي چې په ولسوالۍ کې امنیت راشي په ښار کې خپل امنیت راځي. اصلي د کور ترجوالۍ چې خپل لوړ کې نو په ساتنه پکې راځي او که څه ته و خو نه دي چې په ساتنه پکې راځي. نو دا موږ به ډېر خوشبینه سو خوشحاله سول خدای تعالی دې وکړي چې ژر تر ژره دغه اقدام پر مخ لاړ شي او دغه ملی اردو په ولسوالی کې فعال شي.
د حضرت الله د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. محلي اردو خو ډېره ښه دی چې جوړ سي، امنیت به هم راسي او وطن به مو پرمختګ هم وکړي د ساتنې په برخه کې.
د ملي دفاع وزارت چارواکو ویلي چې کندهار کې د ملي اردو د سیمه ییزو ځواکونو له رامنځته کېدو وروسته به دا پروسه د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځوي او تمه لري چې دغه ځواکونه به د امنیت په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
مننه چې ازادي راډیو ته وګیاست. ازادي راډیو تاسو کولی شئ په ټولنیزه میډیا کې هم وسره، موږ په فیسبوک، ټویټر او نورو برخو کې فعال حضور لرو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته ورزو. د کابل چاپ ورځپاڼو دا چې په خپلو نننیو غنو کې کوم مهم مسایل او موضوعات راخستي، له دې به موزمه همکار اجمل تورمان خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې ډېری مطالب کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، پاکستان بیا هم د افغانستان د دوکه کولو په هڅه کې دی. په مطلب کې د ارګ د خبر پاڼې په حواله راغلي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او شاه محمود قریشي ترمنځ په لیدنه کې پر بیلابیلو مسایلو لاغې ډلې پر امنیت په سیمه کې د سولې او ثبات، د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا عمل پلان پر پلی کېدو بحث او خبرې وشوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ښاغلي غني د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عمل پلان اهمیت ته په اشاره سره ویلي چې دا هر اړخیز دی، خو مؤثریت یې هغه مهال د پام وړ کېدلی شي چې په بشپړ ډول پلی شي. مانګار ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو پیغام لیږدونکی دی. په مطلب کې راغلي چې شاه محمود قریشي ویلي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ستونزې موجودې دي، خو د پاکستان نوی حکومت ژمن دی چې افغانستان سره په همکارۍ د دغو ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې دغه سفر داسې مهال کیږي چې افغانستان او امریکا تل له پاکستان د غوښتي چې په هغه هیواد کې د هغو میشتو ترهګرو په وړاندې چې په افغانستان کې ترهګریزې حملې پلانوي اقدام وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان تل له پاکستان غوښتي چې پر طالبانو خپل نفوذ ته په پام سره دغه ډله د سولې خبرو ته کینوي، خو د افغان حکومت په خبره چې دغه هیواد تل په دې برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې دغه سفر ته په اشاره سره لیکلي، د پاکستان سیاست په د افغانستان په وړاندې بدل نشي. ورځپاڼې د یو شمېر سیاسي شنونکو په حواله لیکلي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت په ظاهري ډول د اړیکو جوړولو لپاره خلک هیله من کړي دي. دنیا لیکلي په تیرو 12 کلونو کې راشه درشه ډېره شوې او ویل شوي چې دا به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې روغ کړي، خو پوښتنه دا ده چې دغو سفرونو څومره نتیجه ورکړې ده چې په ښکاره ډول کومه نتیجه نه لري. د ورځپاڼې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو جوړېدو پر وړاندې بل خنډ په افغانستان کې د هند اساسي رول دی، او د پاکستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر په حواله لیکل شوی چې امریکا سره زموږ د ستونزې اصلي لامل په افغانستان کې د هند اغیزمن رول دی. نو د مطلب لیکونکي لیکلي چې دا څرګندونې د پاکستان د پخواني حکومت د سناریو دوام ښیي، په دې معنی چې د افغانستان په وړاندې به د هغه هیواد سیاست بدلون ونه مومي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپله سر مخاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو نوی فصل پرانیستل کیږي. ورځپاڼې د چارو د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکلي چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړولو د دغه نوی فصل پرانیستونکی دی او ښې ورځې په لاره دي. ورځپاڼې د دغو خوشبینیو لامل دا ښودلی چې عمران خان ویلي په افغانستان کې سوله، په پاکستان کې د سولې په معنا ده.
اوس هم اسمت سروان ته غوښ شي چې د آیا پوهیدې د لړۍ یو بل برخه وړاندې کوي.
آیفون 13 ونې دوه نوي موبایل ټلیفونونه او یو ځیرک ساعت نندارې ته وړاندې کړل. د آیفون د ساعت یوه ځانګړتیا دا ده چې که خاوند یې وپرځي یا بې هوش شي، د روغتون عاجل سرویس ته خبر ورکوي. دا ساعت چې د آیفون د ځیرک ساعتونو د لړۍ څلورم ماډل دی، تر مخکینیو نازک او یو څه لوی دی. د دې ساعت شیشه یا سکرین تر مخکینی هغه په سلو کې ډېر لوی دی، خو د دې لپاره چې نری جوړ شوی دی، وزن یې تر پخوانیو آیفون واچونو کم دی. پر دې سربیره دا ساعت د ساکشلو یا تنفس ټایمر لري چې د انسان د پریشانۍ او ورختایۍ له کمیدو سره مرسته کوي. دا ساعت هغه ځای هم شي چې خاوند ته یې هلته ستونزه پېښه شوې وي، او د روختون عاجله څنګه خبروي. که د ساعت خاوند له پرزیدو یوه دقیقه و نخوځي په اتومات ډول له عاجل څانګې سره تماس نیسي. همداراز دا ساعت په اتومات ډول د پیش ځای د عاجل څانګې د تلیفون شمیرې ته لیږي. د آیفون دا نوی ځیرک ساعت د زړه د ضربان سنسر هم لري. آیفون په خپل د ځیرک ساعت کې یو ECG سکن هم نصب کړی چې د زړه الکتریکي فعالیت اندازه کوي. که د ساعت د خاوند د زړه ضربان تر نورمال حد ټیټ وي، آیفون واچ خپل خاوند